السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې د ازادي راډیو خپرونې اورئ. دا خپرونه یو ساعته ده چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. پیل په خبرونو کوو. د کندهار په لومړۍ ناحیه کې په یوه ځان وژونکي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 900 ته زیات سو. د کندهار په میرویس روغتون کې یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه د روغتون ته 900 مړي او 300 ټپیان راوړل سوي دي. د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی ویلي:
زه چینایي شفاخانه کې یم، دلته مې د مسؤلینو سره ډاکټر صاحبانو سره ولیدل، خبرې وشوې. ځینې ملګري جوابونه کوي چې ځان شفاخانې ته ورسوي او وینه ورکوي، نو فلحال دې څوک هم شفاخانې ته نه راځي او داسې کوم مشکل نشته. د زخمیانو هم داسې څو تنه چې دي سطحي زخمیان دي.
د دې برید مسؤلیت تروسه چا نه دی منلی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید نجونو ته په هر عمر کې چې وي د تعلیم اجازه ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې بیګاه خپور سو د یادونه هم کړې چې د نجونو پر تعلیم بندیز هیڅ راز توجیه نه لري او د تعلیم لپاره د بشري حقوقو له اساسي اصولو سرغړونه ده. له بل خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي داسې مهال چې په افغانستان کې تعلیمي کال پیلېږي، له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 900 ورځې پوره سوي. یوناما پر افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتي چې دا بې دلیله او مضر بندیز پای ته ورسوي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي که د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو یا چی چی پی د فعالیتونو مخنیوی ونه کړي، نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ونیسي. خواجه آصف بیګا له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل که افغانستان له پاکستان سره د یوه دښمن په څیر چلند کوي، نو دوی ولې باید سوداګریز دهلیز ورکړي؟ نوموړی وایي د ټي ټي پي چې د پوینه په افغانستان کې ځالې لري، بهرني تروریستي فعالیتونه خورا زیات سوي دي. د پاکستان الوتکو د دوشنبه سهار د پکتیکا په برمن او د خوست په سپیر ولسوالۍ کې پر دوو کورونو بمباري وکړه. د طالبانو حکومت په دغو حملو کې د اتو ملکونو د وژل کېدو خبر ورکړ. په ډیره اسماعیل خان کې د پاکستاني پوځیانو د موټرو پر کاروان په ځانمرګ برید کې دوه پوځیان وژل سوي او 22 نور ټپیان سوي. په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو یو چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې پیښه نن سهار سوي ده. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د نوبل د جایزې یو شمېر ګټونکو هغه لیک لاسلیک کړی چې د 2022 میلادي کال د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکو الیس بیالیاتسکي په ګډون د بیلاروس له زندانونو څخه د سلګونو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه پکې سوي. په دې لیک کې چې بیلاروسي لیکوالې سویتلانا الکسویچ، د روسیې خپلواک خبریال دمیتری مراتو او د نوبل جایزې 15 نورو ګټونکو لاسلیک کړی راغلی چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا له واکمنېدو وروسته له 500,000 ډېر کسان د سیاسي اقداماتو په ترڅ کې ځپل سوي، سلګونه نور له هېواده وتلو ته اړ سوي او زرګونه نور شکنجه سوي دي. په لیک یادونه سوي چې په دې ډله کې ژورنالستان، استادان، ښوونکي، ډاکټران، موزیک غږونکي، کارګران، مواصلان، ټولنیز شخصیتونه او د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي الیس بیالیاتسکي په ګډون د بشري حقونو سلګونه مدافعان شامل دي. د اروپای ټولنې مشران نن خپل د ورځنی سرمشریز چې د دې ټولنې د دفاعي صنعت د پیوړې کولو او اوکراین ته د مهماتو د استولو پر بحثونو به متمرکز وي پیل کړه. تب د اصل کې ده چې اوکراین د روسیې د یرغل پر ضد د مقابلې لپاره د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی. رویټرز خبری اژانس د اروپای ټولنې د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې تمه ده د اروپای ټولنې د صنایعو کمشنر تیری بریتون به سرمشریز ته په خپله طرحه کې غړي هیوادونه له اروپایي کمپنیو څخه د نورو وسلو پیرلو ته وهڅوي، څو په دې توګه د دې کمپنیو د تولید ظرفیت لوړ سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له عرب مشرانو سره د خبرو لپاره نن قاهره ته ورسید. بلینکن به د دې سفر پر مهال په غزه کې د اوربند لپاره هڅه وکړي. مخکې له دې د اسرائیل صدر اعظم د امریکا جمهوری پال ګوند ته وویل چې د حماس ډلې پر ضد به جګړه کې وقفه رانیسي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. له بلې خوا په غزه کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې د اسرائیل عملیاتو چې نن یې 4مه ورځ ده زور اخیستی. دا د غزې په شمال کې یوازنی روغتون دی چې ځینې برخې یې فعال دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې په دې روغتون کې دننه یې ځینې ودانۍ د اور په لمبو کې د سوځېدو په حال کې لیدلې دي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خپرونه کې واوریدل. د دې خپرونې په راپورونو کې اورئ. په کندهار کې نن ځانمرګي برید مرګ ژوبله اړولې.
د زخمیانو لسیر یو څو تنه چې دي استثاثي زخمیان دي، سرسري زخمیان دي.
د پاکستان دفاع وزیر بیا تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په استفاده پاکستان کې حمله کوي. پاکستانی چارواکي ولې دا ډول څرګندونه کوي؟
د تر څو بوخی چې کرکیچ او بحران د بل ځای نه راځي پاکستان ته، په داسې حال کې چې کرکیچ ټول دلنه په پاکستان کې دی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په کار د افغانستان کې ټولو ته د برابر تعلیم زمینه برابر سي.
سکال بیا هم ښوونځي زموږ د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي، نو زه د حکومت نه هیله کوم چې د نجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې ښوونځي پرانیزي.
د بزګر ملي ورځې په مناسبت هم په دې خپرونې کې راپور خپرو. دا هم وړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د غزې په جګړه کې شکیل اړخونه د اوربند په اړه موافقې ته نږدې سوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
روغتیایي سرچینې کندهار کې د نن ورځې په ځان وژون کې حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 900 د ټپیانو 13 شهید. خو کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ چارواکي د وژل شوو کسانو شمیر یوازې 3 یاد کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
14 دقیقې د سهار پر 8 بجې د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د کابل بانک او پاسپورت ریاست ودانیو مخ ته رامنځته شوه. د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان ملا اسد الله جمشید رسنوی ته وویل چې دا یو ځان وژن کې حمله و چې لامل یې درې کسان وژل شوي او 12 نور زخمیان شوي دي. د جمشید په خبره د پیښې ډېری قربانیان ملکی کسان دي چې د کابل بانک څخه د پیسو تر لاسه کولو لپاره په قطارونو کې انتظار و.
د کندهار ښار لومړی امنیتي حوزې اړوند کابل بانک مخته د چاودنې له امله درې تنه شهیدان او 12 تنه زخمیان شوي دي. یاد پیښه نن سهار 8:30 بجې د یاد بانک مخته چې مراجعین حضور درلود او د پیسو ایستلو په انتظار و رامنځته شوې ده. د یادونه وړ ده چې دا پیښه په یو ملکی ځای کې رامنځته شوې او د پیښې ډېری قربانیان عام هیوادوال دي چې وروسته روغتون ته انتقال شوي دي. د رامنځته شوې پیښې اړوند پلټنې روانې دي. د روغتون مسؤلینو د پیښې د زخمیانو روغتیایي حالت ته ډاډوال شولی دي.
بلخوا د کندهار په میرویس روغتون کې یوې روغتیایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دغه روغتون ته 9 مړي او 13 ټپیان وړل شوي دي. هغه ارقام چې طالبان یې نه تاییدوي. د 50 کلن خلیل احمد خپلوان خاورې ته د هغه د جسد د سپارلو چمتووالی نیسي. خلیل احمد یو رنګمال و چې د نن ورځې په ځان وژون کې حمله کې ووژل سو. د نوملي خپلوان د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
دغه دې ته ورته پیښې که څه هم مخکې حکومت کې کېدلې، نو هغه هم یو بدبختي وه. دا چې اوس هم هماغسې پیښه کېږي او د دولت سره مو یوازینی خواهش هیله دا ده چې لطفا ستاسو څخه موږ هیله کوو، زارۍ څخه کوو چې خپل په هیواد کې خصوصا په دا بیروبار او په رش ځایو کې امنیت ټینګ وساتي او د دې بدبختي څخه خپل ولس وژغوري.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي هم د طالبانو له حکومت څخه د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي او دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
موږ دولت سره دا غواړو چې د دولت باید امنیت ونیسي او دا د خدای د چاره او یو رنګمالو چې خپل خپل مومنان پاتې
دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې د امنیت ونیسي، پرش ځایونه کې امنیت ونیسي او اختر روان دي کاس پیس مخه وایي ونیسي.
غوښتنه دا ده چې موږ کندهار شهر کې بازار کې راش کاش ډېر دي، دفتر شپې دي، د روزې مبارک میاشت دي او د مراد صدا خواهش دي چې موږ امنیت ټینګ وساتي.
تر اوسه د دې حملې مسولیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د دغه ډول بریدونو مسولیت داعش وسلوالي ډلې منلی وو. شاوخوا 2 کال وړاندې د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند په امام بارګاه کې د ورته ځان وژونکو حملو مسولیت د داعش وسلوالي ډلې منلی وو.
عمر دل چې په کندهار کې په یو ځان وژونکو حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 900 ته زیات شوی دی. د پاکستان دفاع وزیر وایي که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی مخه ونه نیسي، دوی به د پاکستان له لارې له افغانستانه هند ته د سوداګرۍ لارې ورباندې وتړي. کارپوهان څه وایي؟ په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی چې د ده په ټکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونه نیسي، دوی به د پاکستان له لارې له افغانستانه هند ته سوداګریزې لارې وتړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ دوري په لومړۍ نیټه امریکا غږ سره په مرکه کې وویل که افغانستان موږ سره د دښمن په څیر چلند کوي، نو موږ ولې هغوی ته سوداګریز دهلیز ورکړو؟ د طالبان حکومت وایان سپی الله مجاهد تازه د دغو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې د پاکستان حکومت په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي یا امنیتي ترنګلتیا پر مهال افغانستان سره خپلې سوداګریزې او ترانزیتي لارې تړلې دي. خواجه آصف دغه شان ادعا وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله ترهګري زیاته شوې ده، خو د پاکستان د دفاع وزیر د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې د ځواک کارول وروستی انتخاب دی، موږ له افغانستان سره وسلواله جګړه نه غواړو. د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د دفاع وزیر د دې ادعاو په اړه هم کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تازه د طالبان حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی هم د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون د وري په لومړۍ نیټه خپره شوې ویلي، موږ د خبرو او ډیپلوماتیکو لارو د ستونزو د حل پلوي یو، خو که څوک تیری وکړي افغانانو ثابته کړې چې د خپل ځان د دفاع وړتیا لري. د پاکستان د نوي حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو په اړه سیاسي او پوځي کارپوهان بېلابېل نظرونه لري. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست په اړه وایي،
د دوی سیاست د افغانستان په اکله تل موزرانه او هیڅکله د افغانانو دوستان نه دي شوي.
د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو پوه غوث جانباز بیا وایي، پاکستان د خپل کورنیو مسایلو د ډب کولو لپاره پر افغانستان بریدونه کوي،
غواړي دننه په کور کې خپل لانجې ډب کړي، په یو طرف ته ټولنیز ازحال منحرف کړي او په یو ترتیب وښيي چې کړکېچ یا بحران د بل ځای نه راځي پاکستان ته، په داسې حال کې چې کړکېچ ټول دننه په پاکستان کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د کب د 28مې په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې پر دوو کورونو په دیدا سره چې د ټي ټي پي غړي په نښه کړي هوایي بریدونه وکړل، چې 15 او 3 ماشومان پکې ووژل شول. د طالبان حکومت ادعا وکړه چې دا بریدونه د ملکی وګړو په کورونو شوي، په غبرګون یې سوابي ډزې وکړې او ویان یې سبی الله مجاهد د پاکستان حکومت دا اقدام د افغانستان پر حریم تیری او غیر سنجیده اقدام وبللو. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د کب په شپږویشتمه په یوه ناسته کې ادعا کړې وه چې د ټي ټي پي ډلې له 15,000 تر 16,000 غړي په افغانستان کې موجود دي، چې د هند له خوا او د افغان نیابتیانو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د پاکستان حکومت په تېر کې هم په وار وار تورونه لګولي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د برښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو لزده کړو پراته د نوې شوونیز کال پیلول د توجیه وړ نه دي. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره نوې تعلیمي کال پیل شوی، خو لشپګمو ټولګیو پورته نجونو ته یو وار بیا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا د طالبانو دا پریکړه د نه توجیه وړ او له بنسټیزو بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته یې خبره کړې ویلي، طالبان باید د هر عمر نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي او د خپلې تبعیضي تګلارې پر مخ بیولو لپاره له بې ځایه پلمو څخه ډډه وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولي یا یوناما ویلي چې د نجونو د زده کړو مخنیوی د نه توجیه وړ او زیانمنون کېده. یوناما تیره ورځ د نوروز په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. د طالبانو حکومت دغه څرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د ښوونځیو یو شمېر نجونی زده کوونکي چې د زده کړو مخه نیول شوي وایي هیله یې درلوده چې سږ کال به ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي، خو دا هیله یې هم داسې هیله پاتې شوه. د کابل د لامې شهید لیسې یوې زده کوونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
سږ کال مو ډېرې زیاتې هیلې درلودلې چې موږ به بیا هم ښوونځیو ته ځو، زموږ د ښوونځیو دروازې به زموږ پر مخ باندې پرانستل شي. ټول نجونې د دې ارمان کوي، د دې په هیله باندې دي چې زموږ ښوونځي پرانستل شي او موږ د خپل حق چې تعلیم دی د هغې څخه برخمنې شو. خو متاسفانه سږ کال بیا هم ښوونځي زموږ د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي. نو زه د حکومت نه هیله کوم چې د نجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې ښوونځي پرانیزي.
د ښوونځي ویبلې زده کوونکي خدیجه ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو لا هم د نجونو د زده کړو لپاره طرحه نه ده جوړه کړې. نه پوهېږم دا طرحه به کله جوړېږي. په دې سره پرون ټول نجونې زیاتې ناهیلې سولې. هیله لرو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې ژر تر ژره خلاصې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د وري په لومړۍ نیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ چې له نږدې درې کلونو راهیسې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو طالبانو ویلي چې په ښوونیزه برخه کې له اصلاحاتو راوستو وروسته به د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو دا چې دا اصلاحات به کله رامنځته شي په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو دغه شان نجونې له پوهنتونونو او ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار هم راګرځولي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې منځني ختیځ ته رسیدلی وای، شکیل اړخونه د اوربان په اړه موافقې ته نږدې سوي دي. تفصیل له احمد تکن.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای په غزه کې د یو بل اوربان د ټینګولو او د برمتو د خوشې کولو لپاره د اسرایلو او حماس په مستقیمو خبرو کې د ښکېلو خواوو ترمنځ واټن ډیر کم شوی دی. د اسرایلو او حماس ترمنځ چې متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، د سولې لپاره امریکا، مصر او قطر له څو نیو راهیسې هڅې پیل کړي دي. د تیر کال د اکتوبر په اوومه د حماس او اسرایلو د جګړې له پیلېدو وروسته دا منځني ختیځ ته د بلینکن شپږم سفر دی. بلینکن دا سفر پرون له سعودي عربستان څخه پیل کړ، نن مصر ته ولاړ او تمه ده چې سبا جمعه اسرایلو ته ولاړ شي. هغه پرون د سعودي له الحدث شبکې سره په مرکه کې وویل چې منځګړو مرکچیانو له اسرایلو سره په ګډه پر یوه هر اړخیزه طرحه کار وکړ چې حماس رد کړه. خو بلینکن زیاته کړه چې دې ډلې ځینې نورې غوښتنې وړاندې کړې دي چې اوس مرکچیان کار پې کوي. بلینکن وویل د مرکچیانو په دریځونو کې واټن په کمېدو دی. هغه زیاته کړه چې د دوی ترمنځ یوه موافقه ډېره ممکنه ورته ښکاري. بلینکن همداراز یادونه وکړه چې منځګړي د برمتو د خوشې کېدو په بدل کې د سمدستي اوربند د ټینګښت لپاره هڅه کوي چې نتیجه به یې د په وینا د غزې ګڼو ځورېدلو خلکو ته د بیړنیو بشري مرستو رسیدل وي. د بلینکن په وینا متحدو ایالاتونو امنیت شورا ته د یو پرېکړه لیک طرحه چمتو کړې چې په غزه کې بیړنی اوربند د اسرایلي برمتو له خوشې کولو سره تړي. د خبرو په اجنډا کې په غزه کې د شپږو اونیو لپاره اوربند د حماس لخوا د څلوېښتو اسرایلي برمتو او د اسرایلو له زندانونو د سلګونه فلسطیني بندیانو ازادېدل او همداراز غزې ته د بشري مرستو پرېښودل شامل دي. خو د حماس ټینګار دا دی چې اسرایلي برمته باید یوازې د هغې موافقې په اساس خوشي شي چې اسرایل به جګړه په بشپړ ډول بندوي، خو اسرایل یوازې د موقتي اوربند په اړه خبرې غواړي. بلخوا د راپورونو له مخې د غزې په شمال کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې نښتو چې نن یې څلورمه ورځ د زور اخیستی. اسرایلو ویلي دي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې له پنځوسو ډېر وسلوال د دې روغتون په شاوخوا کې وژلي دي. د دې سیمې اوسیدونکو نن وویل چې په روغتون کې دننه څو ودانۍ یې د اور په لمبو کې د سوځېدو په حال کې لیدلې دي. الشفا د دې سیمې یوازینی روغتون دی چې ځینې برخې لا هم فعالې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوري دویمه په افغانستان کې د بازګر ملي ورځ ده. د تیر کال ستونزو ته په کتو کاروانګر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې په روان کال کې د دوی ملاتړ وسي او د ستونزو د هواري په برخه کې کار وسي. نور حال په دې راپور کې.
د ورید ویما د بزګر د ملي ورځې لپاره رسیدو سره هممهاله په افغانستان کې یو شمیر کروندګر شکایت کوي چې تیر کال لډې ستونزو سره مخ وو. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په روان کال کې له دوی ملاتړ وکړي. په ننګرهار ولایت کې یو کروندګر سید اکبر وایي چې تیر کال د کرنې په برخه کې ډېرې ستونزې وې او په خبره یې د په ګډون یې ډېر نور بزګران زیانمن کړل.
موږ سری اخیستې وې تقریبا فی بوجی سره په وزر افغانۍ باندې اخیستل شوی و، ولی وروسته نرخونه دومره راولویدل سی غنم او تخلګو سری اخیستی ولې په وزر پی باندې ولې غنم ل 300 افغانوی نه حتی راکا د سوپیو سلاتیار پی په 200 روپی باندې خرڅول دا عموم دي قانون لپاره تاوانو.
د نیمروز ولایت یو بل کاروانګر عبدالعظیم هم وایي چې د تیر کال وچکالی ورته ډیر زیان اړولای او وروستیو اورښتونو یې هم کښت ته هیڅ ګټه نه ده کړې.
مشکلات ما هم زیاد بود، فایده خاصی هم نداره به خاطر از اینه که او پینک کامل
خود زموک سونزی بیخی دیری وی او اوس هم اوبا وچه شوی دی. زموک گفتن دادا چه ده کرنی پا برخه که اوبا مکترا پلیگ دی، ده هلمن اوبا دری یا دو میاشتی خوشی دی او لدل و میاشتی تر سور میاشتی دی خوشی وی.
امی چهار ما بس کافی است با ما فقط امی او ایلا کنم.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولیداتو خونه هم مني چې تیر کال د کرنې په برخه کې د سختې وچکالۍ له امله ډیری افغان کروندګر زیانمن شوي. خو د دې خونې اجرایوي مشر وسیم صافي ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو اورښتونو د راتلونکي کال لپاره هیلې ډیرې کړې او په خبره یې دوی هم د کروندګرو د ملاتړ لپاره روان کال کې پلانونه لري.
سال قبل در نظر بایی که خوشحالی بودم یا متضرر شدن و
در تیر کال وچکالی تا پکتو بزگران دیر زیانمند شوی سکال و رختون دیر و شد مک حد سکا وجه لاروان دی دارو و هاو حیوادون و سره چی در کرنی پر برخه که فعالیت کوی در قرار دی که خطونو پر برخه که کارو کن در حاصلات و لاخص تو مشکل خپلی پیسی بیر دوار پانگوالو حد سو چی در کرنی برخه که پانگو و نو کری
پیزی که برای برشان با تسپل داده شد و حاصل که ببرای و از حاصل دینا وقت بفروش برسد.
په افغانستان کې د نوي کال دویمه ورځ د بزګر له ملي ورځې سره سمون خوري چې هر کال د بیلابیلو کرنیزو نندارتونونو او نورو بیلابیلو پروګرامونو په جوړولو سره لمانځل کیږي. خو سږ کال ښکاري له دې ورځې تر اوسه کومه رسمي لمانځنه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند مصباح الدین مستعین هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کرنیزو چارو پوهان کرنې او بزګرانو ته پاملرنه یوه مهمه موضوع بولي او د حکومتونو لخوا د هر اړخیز پلانونو په جوړولو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي رئیس صفی الله جوهر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بزګران زموږ د ټولنې مهم اشخاص دي چې د دوی د زحمتونو په وجه باندې زموږ غذایي امنیت تامینیږي، موږ فرد فرد ته غذا برابریږي، اقتصادي وده رامنځته کیږي. د حکومت په کچه د بزګرانو د ملاتړ پالیسي جوړه سي چې په هغه کې د دوی تولیداتو لپاره مناسب قیمتونه، مناسبو سرچینو ته لاسرسی، د بازار فرصتونه، دا ټول پکې رانغښتي وي.
د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې مسؤلین وایي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د نړیوال سازمان FAO او د طالبانو د حکومت د مرکزی احصایې د ادارې لخوا د ترسره شویو ټول پوښتنو له مخې دا مهال د افغانستان 50 سلنې څخه زیات وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د سرچینو د تحرک مشر الکسی برینز ویلي چې د افغانستان د 60% وګړو د خوړو خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. خو نوموړي په خپله اکس پخواني ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ادارې د خپلو شریکانو په مرسته تیر کال له 100 میلیونو ډیرو کروندګرو سره مرسته کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي.
ملګري ملتونه وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 40% ځنګلونه تباه سوي. نن د مارچ 20 د ځنګلونو د ساتنې نړیواله ورځ ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO وایي د افغانستان ځنګلونه له 40 کلونو زیاتې جګړې او بې غوري له امله اغیزمن شوي دي. یاد ادارې د مارچ په 20 د ځنګلونو د ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکس پاڼه لیکلي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 40% ځنګلونه له منځه تللي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ افغانستان 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه او ځنګلزاره سیمې لري. د یادونې ده چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې ځنګلونه په خپل سري ډول پرې کیږي او حکومتونه یې هم په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو د لغمان ولایت اوسیدونکی حمیدالله لقمانی دا کوي چې په دغه ولایت کې د ځنګلونو په خپل سری پرې کولو د مخنیوي لپاره جدی محدودیتونه لګول شوی.
لغمان کې خو مخکې داسې و چې مشکلات ډېر و جمهوریت کې، بس زورواکي هم ډېره وه، ونې به هم قطع کېده او ځنګلونه هم قطع کېده غیر اصولي طریقې سره. اوس الحمدلله امارت کې ډېر کلکه پابندي لګولې ده، هېڅ مشکل نشته، نه ځنګلونه څوک قطع کولی شي نه یې کټ کولی شي.
خو تر دې وړاندې د زابل ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې تېر کال د ځمکې پر سر د شخړې په پایله کې د مقابل لوري وسله والو د طالبانو په حضور کې د 1516 ونې له منځه وړې وې. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان د افغانستان پر ځنګلونو د لسیزو جګړو د منفي اغېزو په تاییدولو سره وایي چې د ځنګلونو کمیدل د طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ د زیاتوالي لامل کېږي. یو له دوی څخه عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو ساتل د خوړو په خوندیتوب، د بیوزلۍ په کمولو او د چاپیریال په ساتنه کې مرسته کوي.
حفاظت و بازسازی جنگل ها
د ځنګلونو ساتنه او بیا رغونه د غونو د کرلو او د ځنګلي سیمو د ساتنې په ګډون یو شمېر پروګرامونو او پروژو ته اړتیا لري. دغه شان د غونو پرې کول باید منع او غیر قانوني وګڼل شي او په ورته وخت کې د مسؤولو ادارو او نړیوالو سازمانونو لخوا د عامه پوهاوي لپاره یو شمېر پروګرامونه ترسره شي.
د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویان مصباحالدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت نږدې دوه میاشتې وړاندې ویلي وو چې دغه وزارت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې په موخه یوه ځانګړې قطعه جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانې په یوه ویډیوي کلب کې طبیعت ته زیان رسول جرم بللی و او زیاته کړې وه هغه کسان چې د ځنګلونو ونې پرې کوي او طبیعي سرچینې له منځه وړي محاکمه او جزا ورکول کېږي. د یادونې ده چې د افغانستان په ختیځو او سویل ختیځو ولایتونو کې د ځنګلونو د پرې کولو تر څنګ په تېر کال کې په لغمان، کونړ، نورستان او خوست ولایتونو کې د ځنګلونو لګېدنه په سلګونو جریبو ځمکو کې د ځنګلونو د له منځه تلو لامل شوې ده. د سیمې د اوسیدونکو د ادعاو پر بنسټ د اور په کنټرول کې ځنډ د دغو ځنګلونو د لاس وسېدو اصلي لامل دی. یو شمېر کارپوهان په ځنګلونو کې د لګېدنې اصلي لامل طبیعي پیښې لکه تندر، د کانونو او کیمیاوي موادو موجودیت او په ځینو مواردو کې د انسانانو مداخله بولي او وایي چې حکومت باید په جدي ډول د ځنګلونو ساتنه وکړي. له 2012 کال راهیسې د مارچ 1 د ملګرو ملتونو لخوا د ځنګلونو د ساتنې نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې څو د نړۍ خلک د ځنګلونو په اهمیت پوه شي.
په کندهار کې په خوا د شاتو د مچیو د ساتلو د فارمون شمیر 1 رسیدي، خو سږ کال دغه شمیر 2 زیات شوی دی. شاوخوا 5000 کیلو شات ورڅخه ترلاسه کیږي. دا هم تفصیل
چې دی یخ دی کنه مچیا نه وځي، یخ خواجه دی
دا چې دی دا خالی دی. دا اوس
د تخار ولایت اوسیدونکی سید حنان د کلون رئیسی د مچیو روزنه کوي او دا مهال د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د مچیو فارم لري چې زرګونه مچۍ په 400 صندوقونو کې ساتي. سید حنان وایي په یخ موسم کې په ګرمو ولایتونو او د ګرمۍ په موسم کې په یخو ولایتونو کې د مچیو روزنه کوي چې سږ کال یې دا دوهم ځل دی چې کندهار کې له مچیو اصل تولیدوي. د د په وینا سږ کال یې شات بازار نه لري او نه هم د پخوا په څیر په شبه یې خرڅیږي.
مونږ خو دلته کندهار ته په مني کې راغلي یو ریحانو سیزن کې، نو دلته کندهار کې مو ډانډ ولسوالۍ کې مچۍ یخې وې، نو خو ښکلی اصل راته وکړه. خو مونږ د اصلو لپاره مارکیټ نه لرو، مونږ اصل بازار نه لري. مونږ غواړو چې مونږ ته هغه اصلو زمینه برابره کې مارکیټ جوړ کې چې مونږ اصل پکې خپل وپرولو.
میرزا محمد کندهار کې د شاتو یا اصلو یو پلورنځی لري چې پکښې بیلابیل ډوله وطني او بهرني شات خرڅوي. میرزا محمد وایي پخوا یې کاروبار شو او وطني شاتو ښه بازار درلودی، خو اوس یې خرڅلاو کم شوی دی.
اصل چې دی زموږ سره مختلف او شپږ اووه رقم اصل سره شته چې هغه د مختلفو ګلانو اصل دي راسره چې دا غوس دغه د جملې څخه مثال هم وطني ست راسره هم یو دوه ګله قدر اصل چې دی یا درې هغه د بهرني چې د پاکستان څخه راځي چې افغانستان یې نه لري. او د پخوا په پرتله خو نسبت ټولو ته دا معلومه ده چې اصل چې جی اصل پلورم یو څه په بازار باندې هغه چې کم کاروبار درېدلې دي د اصل پلورم له سره کم سوې دي خو ماشاءالله ډیر خلک اوس د کندهار ولایت مثال ډیر خلک ورسره ولت سوي دي خوشي اصل ډیر خوشي خصوصا بیا د ریحانو اصل
په کندهار کې د طالبانو د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست مسؤلین وایي سږ کال د تیر کال په پرتله د مچیو د روزنې په فارمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او اوس شمیر درو اویا ته رسیږي چې 50,000 کیلو شات به ترې ترلاسه سي. د دغه ولایت د مالداری امیر مولوي محمد حامد وایي کندهار کې اوس د سپانزي د ګلانو څخه هم شات تولیدي.